وخت د سهار 9 بجې سوی. نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 16 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه پیل کوو. د پاکستان د پخواني ولسمشر جنرال مشرف پر ضد د خداري مقدمه په دې هېواد کې د بشري حقونو د سازمان نوی کلنی رپورټ. د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو د 2 او 3 شپېتمې دفعو د شرط اخسرات. په پښتنو کې د ښځینه انتخابي امیدوارانو زیاتېدونکي شمېر هغه څه دي چې په روانه ګړۍ کې وړاندې کوو. پیل به له خبرونو وکړو چې اسرار عالم مومن دې وړاندې کوي. د خبر ایجنسی په تیرا کې لګ تر لګا 4 پاکستانی سرتیری او 16 شکمن وسلوال په تازه فوجي عملیاتو کې وژل شوي. د امریکایي سنټرل کمانډ مشر په راولپنډه کې د پاکستان فوجي مشر سره لیدا کاته کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي مشر د کوریا په ټاپو وزما کې د کړکېچ زیاتېدو ته جوړ اندېښنه څرګند کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی په تیرا کې لګ تر لګا 4 پاکستانی سرتیری او 16 شکمن وسلوال په تازه پوځي عملیاتو کې وژل شوي. چارواکو پرون وویل په دین خطه کې 15 سرتیری جوبل شوي هم دي. له جنوري میاشتې راهیسې وخت نا وخت دلته طالبان له حکومت پلوه وسلوالو ډلو سره جګړه کوي. په خپلواکه توګه د شخړو مرګ جوبلې تصدیق کول ځکه ګران کار دی چې د جګړې لرې پرتې سیمې ته خبریالان لاسرسی نه لري. په تیرا کې له جنوري راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا 40,000 خلک بې کوره شوي دي. د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال لارډ جی آسټن په راولپنډه کې د پاکستان پوځي مشر او نورو چارواکو سره لیده کاته کړي. د ایس پی آر لخوا په خبره شوي خبرمانه کې راغلي دي د امریکایي سنټرل کمانډ مشر د پاکستان پوځي مشر اشفاق پرویسکیانی او د جاینټ چیف آف سټاف کمیټې مشر خالد شمیم وائن سره په ملاقات کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په پوځي اړیکو ښه کولو د سیمې او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه منظور کړې ده. د راولپنډي بار مشر توفیق آصف پرون وویل د مشرف پر ضد به د کیس اورېدنه د ګل پوره شروع کیږي. نوموړی وایي هغه سپریم کورټ ته ویلي چې د مشرف خلاف د غداري مقدمه وچلوي. د ده په خبر هغه ځکه چې مشرف په 2001 کال کې په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ کړی وو. د راولپنډي بار مشر ویلي د چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ 3 کسیزه بینچ به د دې کیس اورېدنه کوي. مشرف د 4 کاله خود ساخته جلا وطنۍ وروستو د مارچ په 24 پاکستان ته راورسېدو. نوموړی د مئی په 12 نیټه کېدونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. مشرف له وړاندې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو او بلوڅ خان پرست مشر نواب اکبر خان بوکټي د وژنو لکیسونو سره مخامخ دی. د بشر حقونو یوه اداره وایي افغان دولت د عبدالحکیم شجاعي په نیولو کې پاتې راغلی دی. شجاعي چې راپورونه وایي د وسلوالو مشر دی په اورزګان کې په 13 کلونو کې د 121 ملکي وګړو په وژنه تورن دی. د افغانستان د بشري حقونو چاپیریال ساتنې د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی پرون له مشال ډیو سره په خبرو کې وویل چې د شجاعي نه نیول کېدل د قانون په تطبیق کې د حکومت پاتې راتلل دي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صاحب ساپی هم له مشال ډیو سره په خبرو کې ومنله چې د شجاعي په نیولو کې امنیتي ځواکونه پاتې راغلي.
اما زمون ټول پاتشي او استخباراتي هڅې پامدې مسیر کې روان دي تر څو چې موږ شجاعي ونیسو او د قانون منګولو ته وسپارو.
په ولسي جرګه کې د شکایت اوریدو کمیسیون د معلوماتو له مخې عبدالحکیم شجاعي په اورزګان کې په څه باندې 13 کلونو کې د ښځو سپینګیرو ماشومانو په ګډون 121 کسان وژلي دي. د نیوزیلند دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه چمتو دي چې د هر ګواښ مخه ونیسي. جناتن کولمن دا خبره پرون په بامیان کې وکړه او لدی ولایت یې رسمن د نیوزیلند د ځواکونو د وټلو اعلان وکړو. د نیوزیلند یو نیوزیل پوځیان له نږدې لسو کلونو راهیسې په بامیان کې وو. په دې موده کې د نیوزیلند 8 سرتیري په دغه ولایت کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د کوریا په ټاپو وسما کې د کړکېچ زیاتېدو ته جوړ اندېښنه څرګند کړي. بان کی مون پرون دا خبره ورسته تر دی وکړه چې شمالي کوریا خبرداري ورکړه چې له چهارشنبه ورسته د برنور ډیپلوماټانو د خوندیتوب ضمانت نشي ورکولې. پیانګ یانګ له سفارتونو وغوښتل چې له شمالي کوریا څخه د خپل خلکو پر ایستلو غور وکړي. بل ورته پرون د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی و چې شمالي کوریا د منځنۍ فاصلې دوه ګرځنده توغندي ختی سمندري غاړې ته راوړي دي او دا داسې کار دی چې جاپان او په آرام سمندرګي کې د امریکا اډو ته خطرې رمخې ته کوي. د دې رپورټ تر اوسه تایید نه دی شوی. تاسو له مشال اډیو خبرونه اورئ. د نړۍ شپږ هیوادونه د ایران لنجمن اټومي پروګرام پر سر د دوه ورځنیو خبرو اترو په لړ کې نن په کازاکستان کې غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پنځه اټومي غړو او جرمني نه جوړه ډله په الماته کې د پنځه اونیو په موده کې د دویم ځل لپاره له ایراني چارواکو سره ملاقات کوي. په فروری کې دغه ډلې د ایران پر ضد د لګول شوو ځنو اقتصادي بندیزونو د پستولو وړاندیز کړی و، خو په دې شرط چې ایران د یورینیم بخول محدود کړي. د ایران د اټومي انرژي مرستیال مرکچی علي باقری په دې اړه څونه ویل چې هغوی دغه وړاندیز قبول کړی او کنه، خو د دوی په خبره د ایران لخوا د ټولو پوښتنو په وضاحت سره ځواب ورکړل شوی.
نمایندگان شش کشور
نوموړی وایي د شپږو هیوادونو استازو په سهرنۍ غونډه کې د ایران د وړاندیزونو په اړه خپلې پوښتنې او ابهامونه وړاندې کړل. د ایران د اټومي انرژي مشر مرکچی ښاغلي جلیلی د دوی ټولو پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل. پر ایران تورونه دي چې اټومي پروګرام یې د وسلو جوړولو لپاره دی، خو ایران دا تورونه ردوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
دا مشال ریډیو دا
خبرونه مولا اسرار عالم همومن دا اوریدل. په سلام پښتونخوا کې به دا رپورټونه وړاندې کړو. د پاکستان د بشری حقوقو تازه رپورټ وايي په دې هیواد کې د عزت په نوم د ښځو وژنې زیاتې سوې دي. مخه څنګه نیول کېدلای شي؟
دې معاشره کې به شعور نور مونږ راوړو چې هغه په دې شي پوه شي چې دا شی زمونږ د مذهب هم خلاف دی، دا د انساني حقوق هم خلاف دی.
په پاکستان کې ځینې انتخابي امیدواران د آئین د دوه او درې شپېتمې دفعو د شرطونو نه پوره کولو په نتیجه کې کاغذان رد شوي دي. ځینې سیاستدانان دغو دفعو ته څنګه ګوري؟
یو خاص قسم اسمبلی جوړول، یو خاص قسم پارلیمنت جوړول کوشش دی. ما یې کېدی چې پاکستان کې جمهوري حلقې به دي او خلاف ودرېږي.
او په افغانستان کې د فراه ولایت د پنجشنبې د ورځ د طالبانو حملې په دې وروستۍ کې تر ټولو خونړۍ بلل کېږي. طالبان څه ترلاسه کول غواړي؟
په هر قسم د افغانستان پر دولت باندې فشار زیاتیږي. بل اخر د افغانستان دولت په مذاکراتو کې د دې غوښتنو ته ځان ورکړي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو لومړی خبرونه سلام پښتونخوا اوري او پایل به هم له اسلام آباد څخه وکړو. په اسلام آباد کې ریاض مسخیر را سره د ټلیفون په لاندې یو خبردا چې د پاکستان انتخابي کمیشن د بیلټ پیپر چې کومه خالی خانه ده هغه لری کړی ده. د دې ترڅنګ امریکایي سنټرل کمانډر جنرال لایډ جی آسټن د پاکستان د فوج د مشر سره لیدلی او دا ډول د پاکستان د فوج پخوانی مشر پوجي مشر جنرال مشرف ته د غداری د مقدمې چې کوم اوریدنه ده منظوره شوې ده. خو په پایل کې به ریاض مسخیل تاسو سره کلی وای کدي الیکشن کمیشن یا انتخابي کمیشن د پیلټ پیپر چې دا کوم خبر دی د دې تفصیل راکړي.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. دا په دې وړاندې ورځو کې یو پریکړه شوې وه چې کم بیلټ پیپر راځي، یعنی کم چې د ووټونو د اجولو لپاره کم کاغذ استعمالیږي چې په هغه کې به د خپلې خوښې په یوې نښه باندې او کم چې ووټ اچونکي دي هغه به نښه لګي، نو په هغه کې یو داسې فیصله شوې چې وه پکې بیخي خالي خانه ورکړل کېږي. او د دې خالي خانې مقصد به دایي چې کم خلک نه غواړي چې په د هغې حلقې نه کم امیدواران ولاړ دي او دغې خلکو له ووټ ورکړي، نو د هغې په ضد دې کوټ شي چې یعنی زما دا ټول کسان نه دي خوښ، دا دغه خالی خانه کې نه خوږي دا غیر وروسته بیا مختلف خبرې مختلف سوالونه مخې ته راغلل چې را د دې سره چې کوم د غیر جمهوریت قوتونو ته ودرې سي د دې سره با مطلب الیکشن په وټونو باندې خاص اثر پرې نوځي کوم ترن اوټ چې وته وي چې زیاتونه واجبونه شو په هغه وس اثر پرې نوځي بل دا چې کوم خلک وټونه اچي هغه ته په دې کې مسله جوړ شي نو دا نور ډېرې خبرې وي د هغه وروسته پرون ماقام د الیکشن کمیشن چې کوم سیکرټري دی اشتیاق احمد هغه یو خبري غونډه وکړه په دې غونډه کې دا خبر وکړه چې د راتلونکي ټول ټاکنو د پاره چې کوم د خالی نه خالی خاني پریکړه شوې وه نو هغه خبره چې کوم دی هغه ځنډول شوې ده په دې ټول ټاکنو کې دا کمی چې اوس را روانې دي په دې کې به مونږ دا چې کوم فیصله وه چې د پیپر کې به خالی نه هغه به نه وي البته دا خبره به زموږ په پام کې وي که چېرې راتلونکي کې دغه شانتې ټول ټاکنې کېږي او بیا دا کمی قانوني کړکیچونه چې کوم دي که دا دې نه ووتې شو نو کېدی شي په راتلونکي وختونو کې بیا دا خالی خانه پرېښودي شي
او ریاض مسخیل یو بل خبر دا چې د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف پاکستان ته رسیدلی دی انتخاباتو کې د برخې اخیستو هڅه کوي خو ورسره د ده پر ضد د غداري مقدمه درج شوې وه د هغې څه تفصیل دی
جی بالکل دغه لړکی د مولوی اقبال حیدر او دغه شانتی یو بل وکیل دی توفیق آصف دوی درخواستونه ورکړو عدالت ته سپریم کورټ ته چې د پرویز مشرف خلاف د مقدمه درج شي د غداره ځکه چې د یو خو په 3 نومبر کال 2001 کې آئین مات کړو او بیا د ایمرجنسی په نوم باندې په ملک کې مارشل لا لګولې دا کوم چې د آئین نه د بغاوت په زمره کې راځي او دغه شانته دی د غداره د ملک د غداره مرتکب شوی دی نو باید چې د خلاف دی داسې یو مقدمه جوړه کړي چې په هغه کې بده باندې د غداره تر لاندې د آرټیکل شپږم ترلاندې په دمو کې مو اوچلېږي دغه درخواست منظور شوې ده او په دغه باندې به اوس د ګل پورز د چیف جسټس په مشرۍ کې یو تریتنی جرګې یا تریتنی بینچ چې کوم دی نو هغه جوړ شوې ده د ګل پورز باندې د دغه مقدمه او باقاعده اوریدنه چې کوم دی هغه شروع شي دا به ګوري چې آیا واقعي هم پرویز مشرف د شپږم آرټیکل ترلاندې د غداره مرتکب دی په دغه باندې د مقدمه چلېدل پکار دي یا د سزا ورکول پکار دي کنه دا به د شپږم تاریخ چې کوم اوریدنه نو په هغه کې به پته لګي
اور ست پشتنا دا چی دا امریکای سنٹرل کمانڈ کمانڈر جنرل لائٹ جی آسٹن دا پاکستان دا فوج لمشر سر لیدن کڑے دا دی تفصیل کرا کی میرے بنیو کی
بالکل دا بیگا ما خام دا کم چی دا امریکای سنٹرل کمانڈ کمانڈر دے جنرل لائٹ جی آسٹن هغه د پاکستانی پوزي مشر اشفاق پرویز کیانی سره او دغه شانتي د چیرمن جوائنټ چیفز اف سټاف کمیټه جنرال خالد شمیم وای سره هم ولیدل په ځان لږه ملاقاتونو کې د سیمه په صورت حال د هند ترهګرۍ خلاف چې کوم روان جنگ دی په دغه باندې خبر او شوې د افغانستان په صورت حال باندې غور او شور سره ورسره د پاکستان او د امریکای چې کوم خصوصا پوزي تعلقات دي او بیا په هغه کې چې کوم وخت په وخت لاندې باندې راځي نو په دغه باندې خبرې ترې وکړي نور هم مضبوط شي خو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دا د جنرال لائف جی آسٹن لومبه دوره دا چې کله نه ده د سنټرل کمانډ مشري چې کوم دینو هغه تر لاسه کړی دا هغه ورته دا لومبه دوره ده پاکستان جی
ډیر مننه ریاض مسخی ستاسو د ټولو موضوعاتو تفصیل راکې تاسو ته شو وخت او شرواز غواړم
سلام پختونخوا
او سم یو بل رپورت د پاکستان د بشری حقوقو ادارې د 2012 کال په رپورت کې ویلي چې تیر کال 914 شزي او نجونه د غیرت په نامه وشل سوي په دې کې زیاتره مقدمه درج سوي خو عدلیه هغو کسانو سره نرمي شوهلې چې په دغه وژنو کې ککړو کارپون وایي چې حکومت سره سره د ټولنې ذمہاري هم جوړې شي چې پروايتو کې بدلون راولي په دې اړه باندې د ګل آیاز رپورت ته ورشي
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې ایچ آر سی پی د 2012 کال په رپورت کې ویلي چې په هیواد کې خواو شاو 914 خزي او جنکۍ د غیرت په نامه وژل شوې په رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د خزو پر ضد تشدد زیات شوی د دغه ادارې مشر زهرا یوسف له مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د غیرت په نامه زیاتره وژنې په سند او په جنوبی پنجاب صوبو کې شوی.
د غیرت په نامه د وژنو شمیره د 600 نه واخلی تر 900 پورې ده. د زیاتره وژنو فیصله قبایلی جرګو کې شوی او په ځانګړي توګه سند صوبې کې دغه شمیره تر ټولو زیاته ده. په دغه صوبې کې کاروکاري چې د غیرت په نامه وژنې جایز ګرځول کېږي، د دې وژنو په اړه مقدمې درج شوې دي، خو د سزاګانو شرح ډېره زیاته کمه ده.
زهره یوسف په خبرو کې زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې هم د غیرت په نامه وژنې شوي، خو د خراب امنیت په وجې د دغه سیمو څخه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. په کراچۍ ښار کې د اکسپرس ټریبیون خبریال او کارپو نوید حسین مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د تیرو درې کلونو راهیسې د غیرت په نامه په وژنو کې اضافه شوي. د دوی په خبره تیر حکومت کې د ښځو د حقوقو لپاره ډیره زیاته قانون سازی شوې و، خو پښتنه دا ده چې په وژنو کې هیڅ قسمه کمی نه دی راغلی.
دا آزاد شمار چې دی دا ولې نه کمیږي؟ نو دې کې تاسو وګورئ، زموږ سیمه کې کدا پاکستان شو یا انډیا شو یا افغانستان شو، دې کې غیرت په نوم باندې د ښځو خلاف تشدد دا ډیر زیات دی. نو دا خو موږ ته پته چې د دې دین سره مذهب سره هیڅ تعلق نه لري. او دا چې دا خالص چې دا پښتون روایت چې یا د بلوچ روایت چې یا د سندھی روایت چې یا د پنجابیانو روایت چې دا خلو خلاف ولې چې زمونږ د معاشره کې زمونږ د سوسایټي کې سړی خلو خپل ملکیت ګڼي.
دا غیرت په نامه وژنو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ولې نه ملاویږي؟ د پاکستان د بشري حقوقو ادارې مشره زهره یوسف د دې په جواب کې وایي
په زیاتره مقدمو کې کسان پیژندل شوي وي، ځکه چې هغه یې پلار، ورور او یا خاوند وي. په ځینو مقدمو کې کسان هم نیول شوي، خو په ځینو کې کسان په قصد خوشي کړل شوي دي. او ما تاسو ته وویل چې د سزاګانو شرح کمه ده، او د دې بنیادي وجه د عدالتونو او په ځانګړي توګه د مقامي عدالتونو لخوا هغو کسانو سره نرمي ده چې د غیرت په نامه یې وژنې کړي.
کارپو نوید حسین وایي چې د غیرت په نامه وژنو سره په ټولنه کې د ښځو حوصله شکنی کیږي، او د اکثریتي سړو ټولنه کې ښځې خپل ملکیت ګڼل کیږي، نو دغه وژنې د عبرت جوړولو لپاره هم کیږي. د نوید حسین په خبره دې کار سره د ښځو استحصال کیږي چې د سړو د خوښې پر ضد کارونه کړي. د غیرت په نامه وژنو مخنیوي لپاره د حکومت او د ټولنې سزي مواري جوړیږي. کارپو نوید حسین زیاتوي
حکومت کار نه دی، دا روایت بدلول د معاشره، روایت بدلول هم د معاشره کار دی. معاشره روایت زمونږ ترجیحات دي، او ترجیحات چې دی هغه معاشره ځان نه پخپله چې دی مختص کوي. نو دا ترجیحات چې تر څو پورې نه بدلیږي، او دا ترجیحات به هم دغه معاشره بدلوي. او څنګه به بدلوي؟ دې معاشره کې به شعور نور مونږ راوړو، په هغې کې چې هغې په دې شي پوه شي چې دا شی زمونږ د مذهب هم خلاف دی، دا د انساني حقوقو هم خلاف دی. د محلي او د کلي جومات ملا چې دی په دې باندې اویرنس کریئټ کوي. دې کې د میډیا کې ستاسو او زما کردار دی چې مونږ دا اویرنس خلکو کې او دا شعور خلکو کې راولو.
د پاکستان د بشري حقوقو ادارې مشرې زهره یوسف په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غیرت په نامه وژنې هم د ریاست پر ضد د نورو جرمونو په شان یو جرم وګرځول شي، او قبایلي جرګونه دا اختیار واخیستل شي چې د خلکو د وژنو فیصلې پکې کیږي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو.
د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د مې په میاشت کې د کېدونکو پارلماني ټاکنو لپاره د امیدوارانو د درخواستونو کره کتنه روانه ده، او په دې دوران کې د بیلابیلو ګوندونو د نومول شوو امیدوارانو کاغذان رد کړل شوي هم دي. انتخابي کمیشن دا کار د آئنده دوه او درې شپې تمې د فعل مخې کړی دی چې د یو امیدوار لپاره په انتخاباتو کې د درېدو شرطونه تشریح کوي. د آئنده دغو دفعو لاندې د امیدوارانو د کاغذونو د ردولو ګام دا وخت د پاکستان د مدني ټولنې لخوا تر نیوکو لاندې دی. په دې اړه یو رپورټ ته ورسئ. په پاکستان کې انتخابي امیدواران تر دې لمخه چې د ولس د ووټ ترلاسه کولو له امتحان سره مخامخ سي، دوی دا وخت له یو بل امتحان سره مخامخ دي، او هغه دی د عین د دفې دوه او درې شپې تم باندې د یو امیدوار پوره ختل. پښتنه دا ده چې دغه دفې پر یو امیدوار په انتخاباتو کې د درېدو لپاره کوم شرطونه لګوي. د پاکستان یو وتلی قانون پو قاضي انور داسې تشریح کوي.
قاصد راوی امیدوار کی کم خصوصیات پکار دی، دا دے چاہ پاکستانی بوی متقی صراط مستقیم باندې څوغره دیانتدار به وي امانتدار به وي اخلاقي جرم کې سزا شوی نه وي دوی شپېتو چې دی هغه ډسکوالیفیکیشن دی که پاکل وي نه هغه خو بالکل نشته که دیوالی شي دغه سره پیسې پاتې نه وي نه هغه هم نشي کېدی هغه ته سزا نه شوي عدالتونو نه یا هغه د پاکستان د نظریې او د عدلیې د ازادۍ ورخلاف چلته خبرې نه وي کړی
که څه هم دوه او درې شپېته می دفې له نن څخه شاوخوا 28 کال وړاندې د هغه وخت فوجي واکمن جنرال زیولک د اتم ترمیم په شکل کې د آئین برخه ګرځولې وي قرباندې شای په لومړی ځل زیات با اختیار انتخابي کمیشن په فعال توګه عمل درآمد کوي خو د پاکستان مدني ټولنه او ځینې سیاسي ګوندونه دا درځري چې د دې دفو مقصد د جنرال زیولک لخوا د جمهوریت د کنټرولولو یو هڅه وه په تنقید کوونکو کې د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر سنیټر افراسیاب خټک هم شامل دی
دښته او دریفته ما دي چې په عین کې اساسي قانون کې دي دا خو جنرال زیولحق به د پاره چولې وي هغه یو کنټرول دیموکراسي یا د خپل تسلط لاندې جمهوریت جوړولو لکه چې د ایران کې یو تا وایي دا مجلس خبرګان کنه چې هغه مخکې لیستونه راوخلي او وایي چې لیستونه د امیدوارانو باسي او نور د پاتې پکې پریږده نور نه پریږده دا خو هغه سیستم دی یو قسم ته یو خاص قسم اسمبلی جوړول یو خاص قسم پارلیمنت جوړول کوشش دی ما یقین دی چې پاکستان کې جمهوري حلقې به دې خلاف ودرېږي او دا عزت ورنه کړي
د افراسیاب خټک پشان د مدني ټولنې فعالین هم تور لګوي چې د دوه او درې شپېتمې د فې پر بنیاد مخصوصه ډله او د خاص سوچ خلکو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لاره هواریږي خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری له دې سره اتفاق نه کوي
ګوره اسمبلیان به دومره مختلف نه وي دا د ځینو خلکو غلط فهمي ده چې د ځینو خلکو د نااهله ګرځولو سره تاسو یو مخصوصه ډله مشران پیدا کولی شي څنګه چې ټولنه وي همدغسې مشران به وي دا صحیح ده د آئین د دوه شپېتم او درې شپېتمو د فول مخې به ځینې کسان نااهله وګرځي خو د دوی پر ځای چې کوم خلک راځي هغه به فرشته یا له اسمانه راښکته شوي
نه وي
خودلته پخپله پر عوامي نېشنل ګوند پیپلس پارټي او نورو اتحادیانو باندې تور لګیږي چې دوی ولی پخپله واکمنۍ کې د اطلسم ترمیم د منزورول پر وخت د جنرال زیولک لخوا شاملې سوي دوا او درې شپېتمو د فوکي ترمیم یا بیا له سره ختمي نکړي افراسیاب خټک دا وکړي چې د دوی ګوند هڅه وکړه
دا اطلسم ترمیم چې کېدو نو عوامي نېشنل پارټي لیکلې تجربه باندې کو چې دا افیکس بدل کې کوم درې اویا قانون کې چې کوم اوریجنل خبرې وي اصلي خبرې وي ما بحال کی مګر بس په دې سره مذهبي سیاسي پارٹی مخالفت کو او دا غټي پارٹی چې وي د موږ سره ملګرتیا و نه کړه نو دا شی پاتې شو دا یو څه ترګم سوچ دی دا څومره استعمال دی شي د جمهوریت خلاف
ځینې قانون پوهان بیا وایي چې د الیکشن کمیشن لخوا د دوه شپېتمې او درې شپېتمې د فیلاندې د امیدوارانو د مستردولو ګام زیات باید جدي وانه خصصي ځکه دوی د اپیل حق لري او شای په انتخاباتو کې د برخه اخیستو موخه ورکړل سي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15360 صافي اوریدل شي
د پاکستان پر راتلونکو کوم انتخاباتو کې له پښتني سیمو باجوړ له فارټانک او درځخه ځینو شزینه امیدواران مخې ته راغلي دي د دې سیمو په خوانی وختونو ته په پام سره کارپوندا یو ښه پرمختګ بولي او پښتانه دا چې دوی په ټاکنو کې د برخه اخیستو فیصله ولې کړې ده د بل اسلام آباد د رابیا اکرم خان په ریپورت کې وورو
پراتلونکو ټول ټاکنو کې په لومړي ځل د قبایلی سیمو نه ځینې خزینه امیدواران په ټول ټاکنو کې برخه اخلي او د دوی په وینا دوی غواړي چې د قبایلی سیمو د خزو اواز په پارلمان کې وچت کړي نو هم په دې جذبه دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به را روانو ټول ټاکنو کې برخه اخلي د باجوړ 15 سروخ کلنه بادام زری وای په الیکشن کې د حصہ خستو فیصله دوی زګه کړې ده چې اغه ته د زنانو مسلې معلومې دي او غواړي چې دوی نه صرف د خپل علاقې د زنانو بلکې د ټولې فاټا د زنانو لپاره کار
نو بس تا که زنانه هو زمنګ ډیر د غمی او هو د تعلیم نه دغه ما خپل تعلیم نه دی کړی نو ما ست ډیر احساس کیږي چې خدمت کړي وینو خبرې لګن نو بس دا خدغه د صحت هم د خاغو د پاره ډیر د کلو خزیدینو ډیر مسلې دی وته
څنګه چې د باجوړ ایجنسی نه پړومبي سل یو زنانا ټول ټاکنو کې برخه اخلي دا سي د کوز دین یو مرمن هم شته چې نوم یې نصرت بیگم دی نصرت بیگم هم د بادام سری غوند جذبه د خپل سیمې زنانو لپاره لري او وایي چې هغه هله کوي چې څنګه مخکې کلی ولسته سره کومک کړي وو نو اوس هم دا تملري چې په دې اړه باندې دوی مرسته دا کامیابی پوری ورسوي
غریبي او حالات د خزو ډیر زیات کمزور او دلته کنه او انصاف نه ملاوي دو نو زه د و کال نه په پی ټی آی دلته لکه اومه او ما د خلکو خدمتونه او دغه کول نو ما وی چې لکه دا قوم خشي کنه او دا غربت لري شي بیروزګاری لري شي دا مهنګایي لري شي او دا خزې چې دوی د خپل حق ملاوي شي
د نیم کبایلی سیمه اف آر ټانګ وسیدونکو شپته کلنه ګولانه بیبي چې سبایي اسمبلی سیټ لپاره به الیکشن کې برخه اخلي مشال ریډیو ته اوویل چې هغه د خپل خلکو د بیوسۍ او مجبورۍ له وجې دی الیکشن کې برخه اخلي او دا غوړمبه ترجیبه د زنانو په مسلو کار کول وی
بس شته تا اکوانه غریبانو ته د کندو ته ځکه خو چې دا کړولې ته هاو وتی دا نور افسران ووتونه ورکو بیا دوره جلاسی اسلام آباد تلاشی کراچی تلاشی موږ پریږدو
خبریاله او تجزیه کارا ماریانا بابر وای چې دا ډیر ښه خبره ده چې دوی الیکشن کې حصہ اخلي او د دوی دیګام زموږ ترونه خوشاله کړی دي
ما خیال دي چې کوم د ملاله یوسف زئی همت وکنه هغه هم دلته دا خبر رسیدلی چې اخر یو وړ جنۍ و د پنځلس کال او هغه دونه همت وکړو هغه خپل قلم او کتاب لاندې کینه خلو نو زما خیال دي چې هغه همت په دغه کیسې چې دی د خويندو ته رسیدلی او بل دا د هم د خويندو کتو چې سړی یا اسمبلی کې کني د زمونږ د خزو پاره دی دا کو کې څوک ایسو نکل هغه خپل ځان ته فایده ورسوي یا هغه د خپل کاروبار ته فایده ورسوي یا نور خبرې هغه په ذهن کې
ماریانا بابر زیاتوی چې هغه ته دایره ده کدې زنانو ته تحفظ ورنکړی شو نو بیا به زنانه مخکې راتلونه ډډه کوي رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتون خو خبرونه ده او اوس هم تر دې لمخه چې خبرونه لنډیز واورو د کرن خان په ځخ کې سندره وایي
شورایا چی نباران ساس کی چی گنشی ګورایا چی دباران ساس کی چی گنشی ګورایا ساسکی گنشی گورایا شی دوبارہ ساسکی گنشی گورایا کاروان باندل سام چی کاروان مخکی نزی کاروان بس پوڑان دی لارشی آرام مخکی نزی کدا سے او بل وجنونو یقینو ساتا چی جہنم تبا زمون نہیں دوان مخ کی نزی ورزا 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 ورزا
د کرن خان په شخ کې سندر اورې د نه نیمه بجې سوي دي اسرار الله مومن د خبرونو لنډې سولاندې کوي.
د خبر ایجنسی په تیرا کې لګت لګات څلور پاکستانی سرتیري او څلور شکمن وسلوال په تازه فوجي عملیاتو کې وژل شوي. چارواکو پرونول په دین خطه کې پنځه سرتیري جوبل شوي. هم دی لا جنوري میاشت رئیس یې وخت نا وخت د طالبان له حکومت په لور وسلوالو سره جګړه کوي. د امریکای سنټرل کمانډ مشر جنرال جے آسٹن په راول پنډه کې د پاکستان فوجي مشر او نور چارواکو سره لیده کاته کړي. د اسپیر لپاره په خبر شوي خبر پاڼه کې راغلي دي په دې ملاقات کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په فوجي اړیکو په کولو د سیمې او په خاصه توګه د افغانستان په حالاتو خبرې شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ د پخواني فوجي واکمن فرز مشرف خلاف د غدداري مقدمه منظور کړي. د راول پنډي بار مشر توفیق آصف پرون نوویل د مشرف پر ضد بعد د کیس اورېدنه د ګل پوره شروع کیږي. د بشر حقوقو یو با اداره وایي افغان دولت د عبدالحکیم شجاعي په نیولو کې پاتې راغلی. شجاعي چې راپورونه وایي د وسلوالو مشر دی په اروزګان کې په تېرو دریو کلونو کې د یو سل یوویشت ملکي وګړو په وژنه تورن دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د کوریا په ټاپو وسمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته ژوره اندېښنه څرګند کړې. بان کی مون پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې له چهارشنبې وروسته د برنورد ډیپلوماټانو د خوندیتوب ضمانت نشي ورکولې. او د نړۍ شپږ هیوادونه د ایران لانجمن اټومي پروګرام پر سر د دوه ورځنۍ خبرو اترو په لړ کې نن په کازاکستان کې غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پنځو د اټومي غړو او جرمني نه جوړه ډله په الماته کې د پنځو اونۍ په موده کې د دویم ځل لپاره له ایراني چارواکو سره ملاقات کوي.
اسرار الله مومن زخم د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې چلی کړي سراج زهیر لوستي او اسلام آباد اداري پورټ را لېږلی دی.
مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې الیکشن کمیشن راتلونکو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې بند اته زره قیدیانو ته د آنلاین ووټ اچولو د حق ورکولو فیصله کړې ده. اداریه لیکي چې د الیکشن کمیشن لخوا د دې فیصلې عملي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. اداریه مخکې وایي چې مونږ ګڼو چې دا یو ډېر ښه ګام دی چې قیدیانو ته د آنلاین ووټ اچولو حق ورکړی شي. خو که دې لړکې په جیلونو کې پولنګ سټېشنې جوړې کړې شوې نو دا به ډېره زیاته ښه وي. اداریه زیاتوي که څه هم دې کې به د جیل چارواکو ته ځینې ستونزې ورپېښې وي خو د دې سره به دا وشي چې د دې له کبله به قیدیانو ته هغه ازادي ترلاسه شي کومه چې عام ولس ته وي. نو باید چې په دې تجویز باندې عمل وکړی شي او الیکشن کمیشن د دې مقصد دپاره کوم چې ضروري کارونه وي او دغه رنګ چې دې لړکې کوم مشکلات وي د هغې د حل لپاره د اوس نه لار ولټولی شي نو داسې به راتلونکو ټول ټاکنو باندې یو ښه اثر وغورځېږي. آج ورځپاڼه خپلې اداریه کې د پوځي سرلښکر اشفاک پرویز کیانی بلوچستان په دوره لیک کوي او وایي چې دغه دوران نوموړي په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې راتلونکو ټول ټاکنو کې د پخشان برخه واخلي او دې لړ کې به پاکستانی پوځ هر قسمه ضروري مرستې ته تیار ولاړ وي. اداریه وایي چې د پوځي مشر د دې بیان سره ډېر اندېښنې ختم شوې چې وخت په وخت به سیاسي مشرانو او عامو خلکو راپورته کولی او دا اندېښنې تر څه حده ټیک هم وي ځکه چې هر ځل د څه قسمه غیر جمهوري صورتحال نه وړاندې داسې ګنګوسي او خبرې مخې ته راځي. اداریه اخر کې وایي چې د ولس د پاکو صافو آزادو او غیر جانبدار ټول ټاکنو د نوم نه هم اعتماد پاسېدلی دی ځکه چې تیر وختونو کې هم دوی په دې نوم ډېر زخمونه خوړلي دي خو د روانو حالاتو او دې نه مخکې د بېرحمه کره کتنې او د بعضي سیاسي خلکو په مرسته کولو د بعضي افسرانو کرسۍ ختمولو سره ښکاري چې دا ځل به ټول ټاکنې حقیقت کې د تیرو کلونو په رنګ نه وي. نو باید چې عام خلک او سیاسي جماعتونه هم د ټول ټاکنو تقدس په ځای ساتلو لپاره خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې فرقیز تشدد ته په کتو سره داسې امکان شته چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د هیواد 40% آبادي لرونکي شیګان د واکمن ګوند په مخالفت کې رای واچوي. بلخوا اکونومیست مجله لیکي په داسې حال کې چې د کرزي د ولسمشري موده په راتلونکي کال کې پای ته رسېږي او په هیواد کې انتخابات ترسره کېږي، د بلخ د والي عطا محمد نور په اړه داسې ګنګوسې دي چې کېدای شي تر ولسمشري پورې ځان ورسوي. له احمد شاه اعظمي څخه دغه د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات اورو.
فارم پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې فرقي تشدد مخ په زیاتېدو دی او ځینې شنونکي خو اوس پر شیګانو بیرحمه بریدونو ته د ټولوژنې نوم ورکوي. بلخوا ځینې څارونکي دا ویره هم لري چې د رواني ناکراری او د امنیت خطرناک حالت کې داسې د هیواد د ولسمې انتخابات وزنډوي. مجله لیکي په دې خبره پوهېدل آسان دي خو بیا هم دا یو بې ځایه اندېښنه ده، ځکه چې په پاکستان کې تر دې هم په سختو ناامنه حالاتو کې انتخابات سوي دي چې یوه مهمه بېلګه په سوات سیمه کې د 2008 کال انتخابات دي چې هغه وخت په دې سیمه کې وسوال طالبان ډېر پیاوړي وو. مجله لیکي ځینې نور شنونکي بیا داسې فکر کوي چې فرقیز تشدد ته په کتو سره داسې امکان شته چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د هیواد 40% آبادي لرونکي شیګان د واکمن ګوند په مخالفت کې رای ورکړي. مجله پرسنل راپورت کوي چې شیګان به په داسې حالاتو کې چاته رای ورکړي. په ځواب کې لیکل شوی چې دوی به غالباً پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ته ووټ ور نه کړي چې پاړی ویل کیږي کې داسي راتلونکي حکومت دوی جوړ کړي. د مجلې په وینا داسې امکان شته چې شیګان د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته رای ورکړي چې د مسلم لیگ نواز ډلې او پاکستان پیپلز پارټي په پرتله په فرقیزو نښتو کې د ککړو ډلو په ښکاره غندنه کوي. بلخ اکونومیست مجله لیکي له کابله د باندې د افغانستان د بلخ ولایت د والي عطا محمد نور په څیر ډیر کم داسې والیان شته چې د دغه غونډې طاقت وروي. کچيري د نوموړي د حیثیت په اړه واوریدل سي نو سړی ته شکونه پیدا سي. هغه په فانوسونو د سنگارسوي یو لوی سالون په پای کې د سرو زرو له تخته د میلمنو هرکلی کوي. د هغه خبره د بلخ له مرکز مزار شریف څخه بیا له ازبکستان سره د زیات عاید لرونکي سرحدي ښار حیرتانه پورې د ډبري کرشوي او څوک یې نسره دولای. مجله لیکي د شوونځي د پخواني شوونکي له کبله نوموړي د استاد عطا په نامه مشهور دی. که څه هم هغه په رسمي توګه کابل ته جواب دی دی او د ولسمشر کرزي لخوا ټاکل شوی، خو په عملي توګه هغه په خپل ځان کې بادشاه دی او د هیواد د شمال یو ځواکمن کس دی چې ډیر زیات دولت او ټینګ ملاتړ لري. نوموړي په ولایت کې د دشمنانو نه لرلو له کبله د نورو افغان والیانو څخه بیل حیثیت لري. په داسې حال کې چې د کرزي د ولسمشرۍ مده په راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او په هیواد کې انتخابات ترسره کیږي، د استاد عطا په اړه داسې ګنګوسې دي چې داسې تر ولسمشرۍ پورې ځان ورسوي. مجله پر مخ لیکي استاد عطا هغه وخت نور هم ارزښت پیدا کړي کله چې د روان کال په پیل کې درو نورو ځواکمنو مشرانو احمد ضیا مسعود، عبدالرشید دوستم او محمد محقق وویل چې کچيري استاد عطا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دریږي نو دوی به ملاتړ وکړي، خو عطا تر اوسه اعلان نه دی کړی. وایي کچيري نور کاندیدان د ډاډ وړ نه و نو بیا به دریږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم د ایران پاړه یو رپورت او بیا د افغانستان پاړه یو څو رپورټونه لرو. د نړۍ د شپږو قدرتمندو هیوادونو او ایران استازو نن د قزاقستان په الماتی ښار کې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام پاړه د خبرو نوې پړاو پیل کړ. د مذاکرې به سبا هم دوام وکړي. بخشن وړم دا به د پرون پیل شوی او نن به هم دوام وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر کیتری ناشتن د مذاکراتو تر پیل مخکې د احتیاط ډک خوشبیني څرګنده کړې. پورتونه وایي چې تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی. د دې مذاکرو په اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د ایراني هیئت مرستیال مشر علي باقری نن وویل چې د خپل وړاندیزونو طرحې مقابل لوري ته وړاندې کړې ده. دا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ د خبرو پنځم دور دی. خو آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په دې خبرو کې د کوم ستر پریکړه تم شته؟ د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه په ځانګړي رپورت کې وایي چې په مذاکرو کې د دواړو لوریو د دریځونو ترمنځ واټن تکه وکتل شینو د کمیسټرې پریکړې تمه نشي کېدلای، خو دا چانس شته چې په مذاکرو کې شکل لوري خپل اختلافات را کم کړي، ځکه دواړو خواوو په الماتی کې د تیر وار خبرو په اړه مثبت خبرګون څرګند کړي وو. تر دې مخکې د ایران مشر مرکچی سعید جلیلی ویلي و چې د خبرو بریالیتوب په نړیوالو قدرتونو پورې ارتباط لري او ټینګار یې کړی و چې نړیوال قدرتونه باید دا ومني چې ایران د یورانیمو د غني کولو حق لري. امریکا، چین، روسیه، فرانسې، انګلستان او جرمني چې د 15 جمعیو هیوادونو په نامه یادیږي د الماتی په لومړی غونډه کې ایران ته وړاندیز وکړ چې که په لوړه کچه د یورانیمو غني کولو پروګرام وځنډوي نو هغو هیوادونو ته به چې د سرو زرو په بدل کې له ایران تیل او ګاز واردوي له ایران سره پر معاملو بندیز لري کړي. هغه مهال ایرانی لوري په جواب کې وویل چې نړیوال د دوی د وړاندیزونو طرحې ته نږدې شوي دي، خو دا یې څرګنده کړه چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د ځنډېدو په مقابل کې باید پر دوی لګېدلي ټول بندیزونه لري شي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو قدرتونو تر ټولو عمده غوښتنه په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د پروګرام ځنډول دي. په جرمني کې د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال څېړنیز مرکز کارپوه مارک هیبس وایي چې له ایران څخه دغه غوښتنه واقع بینانه ده.
دوی
وايي په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د بندولو پر ځای د دې پروګرام د ځنډیدو غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره سمون لري، نو له دې امله به ټولو لورو ته اسانه وي چې خبرې ورباندې وکړي. د دې پروګرام د بندولو وړاندیز منل به د ایران لپاره هم ګران وي، ځکه په دې هیواد کې د جمهوري ریاست انتخابات را روان دي. په انتخاباتو کې ګډون کوونکي ګوندونه به پر دې بحثونه کوي چې له غربي لوري سره باید هیڅ ډول جوړجاړی ونشي. یو بل پوښتنه دا ده چې آیا ایران د همکاري لاره خپره کړې ده؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د کارپوهانو په حواله وایي چې کچېری ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د پراختیا هڅه کوي نو دغه پوښتنې ځواب منفي دی. په تیر یو کال کې ایران د نړیوالو د غوښتنو په وړاندې په عکس العمل کې د فردو په تاسیساتو کې نوي سنټرفیجونه ځای پر ځای کړل، خو په هارورد پوهنتون کې د ایران د چارو کارپوه ګیری سامور وایي تهران د روان کړکیچ تر کمولو هڅې کړې دي. البته د شاغلی ګیری په وینا ایران دغه هڅې شاید د نړیوالو د فشارونو په خاطر نه بلکې د خپلو کورنیو اندېښنو له امله کړې وي.
mainly because in my view the supreme leader is focused
on power the iran star masabi mushar us mahal tol pamlarana da jumhuri riyasat intikhabat da walida aw da na gwaadi chi da bahrani policy sara pakum tarli janjal ki akhtashi da karpohano pa power hata ka palmati ki da khabaro rawan da aur natija war nakri doora khawi ba biya ham muzakire jari wasati متحدیالات او اروپایی اتحادیه شای د منفی لاسترارونو په جواب کې بیا هم پر تهران فشارونه زیات کړي، خو د فشارونو هدف خبرو ته د ایران راضی کول دي. نو د مذاکرو د بل دور لپاره د وینې ټاکل هم مهمه خبره ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغان حکومت سیاسي مخالفینو ملي ائتلافي حکومت نه غړي د ولسمشر انتخابات سم او پر خپل وخت وسی، بل خو بیا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان دا ویل لري د حکومت سیاسي مخالفه ډلې د دغو انتخاباتو د شفافیت مخه ونیسي. په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سوي په دې اړه له کابل د جمیلې ظریف رپورت واورو.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف یو ځل بیا په حکومت انتقادونه کوي چې د شفافو او په خپل وخت انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیسي، خو کتونکي بیا وایي چې په حکومت کې هم په خپل د همدې اپوزیسیون غړي شامل دي. په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د ملي ائتلاف غړي یونس قانوني وایي چې ولسمشر کرزي ته د ځینو کړۍ لخوا ناسمې مشورې ورکول ولسمشر دې ته هڅوي سو په خپل وخت انتخاباتو در ترسره کېدو مخه ونیسي. یونس قانوني دغه څرګندونې د جمعې په ورځ له ملي ائتلاف سره د حقیقت په نوم یو ګوند د یو ځای کېدو په هکله جوړه شوې غونډه کې وکړې.
مشورات های مختلفی بر ریاست جمهوری افغانستان
جمهوری ریاست ته بلابل مشوره ورکول کیږي. یو شمیر ورته وایي چې خغل ولسمشر کده انتخاباتو په لور حرکت وکړي نو د انتخاباتو پایله وستا د ټیم په ګټه نه وي، غیر سمیمانه او د اساسي قانون په خلاف مشوره ورکوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر ځای د هغو د ورستاچولو په فکر کې شي. دا ډول مشوره له ټولو مخکې په خپل د ولسمشر پتا واندي
خصومت به شخص رئیس جمهور فعلی افغانستان است.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ډول څرګندونې په کلکه ردوي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي.
نه د افغانستان حکومت د اجازه ورکول کیږي، نه د افغانستان نورو نهادونو ته چې د ټاکنو ځنډول او یا هم ترسره کېدل په پاتې لپاره کېږي. دا زموږ منه ده چې
خو بل خو به یو شمیر کتونکې په افغان حکومت نه بلکې د حکومت په سیاسي اپوزیسیون انتقاد کوي چې د انتخاباتو په وړاندې د ستونزو د رامنځته کېدو لامل کېږي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت په ټولو پرېکړو کې د همدې اپوزیسیون غړي شامل دي.
د افغانستان په مهمو مسایلو کې ما تا تر دې په جزئي مسلو کې کله چې تصمیم نیسي ولسمشر جمع دوه مرستیالان تصمیم نیسي، کله چې دوه مرستیالان وي همدغه کسانو چې نوم غونډه کړې او په دې معنا چې یو کس د دوی استازیتوب هلته کوي. که شفافه ټاکنې په افغانستان کې نه کېږي، که حکومت یې نه غواړي، دا په دې معنا چې دوی سم ورسره شریک دي. زه د ولسمشر کرزي له ادرسه ویره نه لرم، یعنی هغه خپله چانس نه لري. دا شي موږ د مدني ټولنې د فعالینو په توګه چې څنګه همدغه څوک چې اپوزیسیون وایي او په نظام کې ډېرې ریښې لري، له دوی نه اندېښنه لرو چې دوی انتخابات داسې ډیزاین نه کړي چې راتلونکي کې په مشروع ډول باندې قدرت ته ورسېږي.
ویل کېږي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په هکله دغه اندېښنې د جمهوري ریاست له تېرو انتخاباتو راپورته شوې دي.
جمیله ظریف ستاسو ته د افغانستان د اپوزیشن او بیا د انتخابي کمیشن په دې اړه د جواب په اړه رپورټ ورکوي. او زموږ د شفیق مرید په ځخ کې سندره واورو او بیا به یو دوه نور د افغانستان او پاکستان په اړه رپورټونه وکړو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د افغانستان په فرا ولایت کې پر عدالت او څارنوالۍ د پنځشنبې ورځې حمله په وروستیو څوکلون کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل کېږي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي د دې هدف په خلکو کې د ویرې خپرول یا هم په ممکنه خبرو اترو کې د زیاتو ګټو ترلاسه کول بولي. د دوی په نه د حمله ممکنه ده په افغانستان کې د ډیمونو له جوړېدو سره د ګاونډي هیوادونو له مخالفت سره یو څه تعلق ولري. اسمت سروان په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عامر جورګیت گاګنن د دې حملې په اړه وویل لوی اندېښنه ده چې دا برید پر حکومتي مامورینو، قاضیانو او څارنوالانو شوی او تر دې مخکې دا ډول بریدونه نه وو شوي. خو د سیاسي چارو کارپوه وحید عمر ته دا برید څه نوی شی نه ښکاري، نوموړی وایي چې طالبانو په تیرو اوو او اتو کلونو کې چې جګړې ته یې زور ورکړی دی دې ته ورته ډېرې حملې کړي دي.
دوی خو همیشه همداسې حملې کړي دي او په دې هېڅکله چرت نه ده وهلی چې داسې پکې وژل کېږي. دا ملکي خلک دي او یا هم نظامي خلک دي. زه کوم بدلون نه ګورم. دا متاسفانه تداوم د ویری چاونې د وحشت او د بربریت تداوام ده.
طالبانو ویلي چې د فرا پر محکمه د دې لپاره برید وکړ چې په دغه محکمه کې د دوی 15 نیول شوي کسان محاکمه کېدل. د فرا والی وایي چې په محکمه کې له معمول سره سم هر ورځ د یو شمېر کسانو دوسیې څېړل کیږي، خو دقیقا نشي ویلی چې د حمله په ورځ د چا محاکمه روانه وه. په ولسی جرګه کې د فرا استازي همیرا ایوبی دا احتمال نه ردوي چې د حمله په وخت به طالب بندیان محاکمه کېدل. دا وایي ممکن طالبانو د دې لپاره چې خپل کسان خوش کړي یا یې دوسیې له منځه یوسي دا کار کړی وي. د سیاسي او امنیتي چارو کارپو احمد شاه سپر د فرا حمله ته په اشاره وایي وسلوال طالبان غواړي چې په دې ډول حملو زیات امتیازات ترلاسه کړي.
په هر قسم د افغانستان پر دولت باندې فشار زیاتیږي. بالاخره د افغانستان دولت په مذاکراتو کې د دوی غوښتنو ته ځان ورکي یا تن ورکي او امتیاز په لاس راوړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د فرا پیشه د عامو خلکو ډله ییزه وژنه بللې او ویلي دي چې افغانان به د طالبانو په لاس د ډله ییزه وژنه بې ځوابه پرېنږدي. د ملګرو ملتونو له وروستي راپور سره سم په افغانستان کې اکثره ملکیان د وسلوالو طالبانو له لوري وژل کیږي. د دې مؤثر راپور وایي چې تیر کال په سلو کې 80 ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي وو.
اسمت سروانو چې د فرا ولایت د بریت پاړه باندې یو څېړنیز رپورت وړاندې کوي او ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د تعلقاتو د خرابېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ایجنسی کې افغانستان وایي چې پاکستان باید د امن پروسه کې مهم رول ولوبوي او پاکستان کې تور لګوي او پر پاکستان تور لګوي چې په دې لړ کې هغه شرطونه مخته شې دي چې د منلو وړ نه دي. بلخو پاکستان وایي چې د امن پروسې ته په پوره ډول ژمن دي. تفصیل به لملیحه مرزاده وورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د زیارت پر ورځ افغانستان په پاکستان تور لګو چې په هیواد کې د 1200 کالو راهیسي روانه جګړه د ختمولو په مقصد یې د سولې په هڅو کې د نه منلو وړ شرایط خېدي. ایجنسی لیکي د هغه سدي چې د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور د خرابېدلو په لور بوزي او زیاتوي د دواړو ترمنځ تعلقات خرابېدلو لامل د طالبانو سره د مذاکراتو کوششونه اغیزمن کیږي. د ایجنس په خبره په افغانستان کې د بارنیو جنگي ځواکونو د وټلو نه وړاندې په هیواد کې د شخړې پر امن حل راوستل امریکا او د هغې د ملګرو هیوادونو مهم هدف دی. افغانستان او نړیوال ملاتړ هیوادونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډیر مهم بولي. اجانسلی کې یو شمیر طالبان قیدیان د پاکستان په ولکه کې دي. په دغه هیواد تور دي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کولو سره په افغانستان خپل اثر غواړي. خو بیا ایسوسییټډ پریس د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي د خلیلي کې اسلام آباد د پخلاینې عمل تشمن دي چې همدغه وجه ده پاکستان په دې وروستیو کې شپږ ویشت طالبان له جیلونو خوشې کړل. دغه چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرطي خبرې کولې ویل چې پاکستان د طالبانو د هغه غړو سره په رابطه کې دي چې د پخلاینې د خبرو چارې په لاس کې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جانان موسزی ایسوسییټډ پریس ته د زیارت پر ورځ وویل چې پاکستانیانو ته ویلي دي یوازې د افغان خلکو نه بلکې د ځان لپاره په افغانستان کې د امن ملاتړ وکړي. نوموړي وویل چې افغانستان د پاکستان سره یو نږدې پراخ او ستراتیژیک تعلق غواړي، خو دا باید د دوه خپلواکو ریاستونو ترمنځ د برابرۍ په بنیاد وشي. دا هغې نه کم نه. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې دواړخیزه تعلق خبره وکړه چې پکې د پاکستان لخوا په افغانستان د کنټرول حاصلولو خواهش نه وي. د اجانس په خبره تر اوسه افغانستان د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې نه دی کامیاب شوی او ورته د پاکستان د مرستې ضرورت دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د جګړې په وړاندې یو سیاسي قرارداد باندې کار وکړي. نوموړي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو د پلان ملاتړ کړی دی. اجانس لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات په وروستیو کلونو کې د بیلابیلو پړاوونو نه تیر شوي دي. افغانستان پاکستان تور لګوي چې د هغه وسلوالو ملاتړ کوي څوک چې د نیټو او حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي. د دې سربېره دوی په پاکستان دا تورونه هم پوره کوي چې په ځینو مهمو بریدونو کې یې لاس دی. اجانس په امریکا کې د یوې څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ مایکل اوهانن د خلیډي کې کچېرې دا وخت د امید رڼا وي نو هغه دا ده چې اسلام آباد په دې پوه شي چې تر اوږدې مودې پورې خپل لوبه یا ډبل ګیم جاري نشي ساتلی او باید په شا تری شي. د هغه په خبره ډېرو پاکستانیانو ته دا معلومه ده او ډېرو ته اوس هم پوهېدل پاتې دي. اجانس د پاکستاني لوړ پوړي چارواکي د خلیډي زیاتوي چې پاکستان د پخلاینې د عمل ملاتړ کوي او د دې لپاره د طالبانو او د افغانستان د بیلابیلو نسلي ډلو د استازو د یوې غونډې د رابللو وړاندیز ورکړي، خو مقصد یې کرزی له دغه پروسې جدا کول نه دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په بلوچستان کې ځینې زده کوونکي وایي د صوبې په کالجونو کې د صحافت مضمون نه ورښودل کېږي، ځکه چې دغه مضمون له سره د نصاب برخه نه ده. دوی زیاتوي صحافت یو مهم مضمون دی او د نن سبا د ضرورت سره سم زده کړو ته ډېره اړتیا لیدل کېږي. بلې خواته د چارواکي بیا وایي د ستونزې په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو دا په اصل کې د حکومتونو د کولو کار دی. نیاز مسخی له کوټې رپورټ لري.
یو زده کوونکی اسمت الله وایي د بلوچستان نورو سیمو په څیر یو شمیر پښتانه زده کوونکي په کالجونو کې د صحافت یا ژورنالیزم له ځانګړو زده کړو بې برخې پاتې دي.
په هر چینل کې نن سبا د هغه کیسه شروع ده، مصاحبې شروع دي، یو د هغه د سیاستدارانو څخه پوښتنې کېږي، مګر موږ په دا نه پوهېږو چې دا د ژورنالیست څنګه تر دا ځایه رارسېدلې دي. دا څه وایي؟ ده د دون انفارمیشن تر کومې خوا کړی دی؟ دی څونه دونه قابله سوی دی؟ موږ د یو اف اف اس سي پاسې د هغه بعد بیا ډېر دغه بعد لا بیا هم تا ته نه بیا د بیا بعد تا ته دغه اپشن در ملويش ته د صحافت کول غواړي نه غواړي.
د سیمې اوسیدونکو نصیب الله ککړ بیا وایي پر دغه ستونزې تر اوسه هیڅ سوچ او فکر نه دی کړی.
زموږ د دې سیمې د دې وطن چې کوم خلک دی، پوهان دی یا بیوروکریسي ده یا د دې وطن چې څه منستران تر سیوی دی هغه حکومت دی، هغه پر دې باندې هیڅ توجه نه دی ورکړی. د صحافت لپاره هر شی شته، لیکن استادان یې نشته. استادان په دې نشته چې پر دې باندې موږ تر اوسه پورې مکمل دغه نه دی کړی، ورک هم نه دی باندې کړی.
نصیب الله کاکړ زیاتوي د صحافت زده کړې ګڼې ټولنیزې ګټې رامنځته کوي.
کچېری موږ د جرنالیزم په خوا د ځوانان راو بولو، نو زما د خیال دی زموږ د دې سره سره زموږ د وطن ډېرې غټې مسلې به اجاګر سي، او هغه مسایل چې اجاګر سي تر هغه چې مسایل اجاګر سوي نه، هغه مسایل دل کېدو په خوا نه ځي. چې چیرې مسایل اجاګر سوي دي، هغه مسایل بیا دل کېدو په خوا تللي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی صلاح الدین اسکزای هم دغه شان خبره کوي.
دا صحافت نسی، دا میډیا نسی، شکارونه او بد کارونه چې دی اغه خلکو ته نه معلومیش. نو په دې حواله باندې چې شکار چې څونه څوک را پرته کوي او د بد کار څونه مخالفت کوي، دا بل څوک نسی کولای بے صافیانو.
په کالجونو کې د صحافت مضمون نه لرلو ستونزه بنیادی طور له بلوچستان پوهنتون سر اړه لري، ځکه مې د دغه پوهنتون مصر او وایس چانسلر ډاکټر رسول بخش ریسانی سره تماس ونیول. نوموړي په دغه اړه وویل،
هم تو ماسترز لیول پہ پڑھاتے ہیں جرنلزم ہے ہم لوگوں کا.
د پوهنتون پرکچی موږ د صحافت مضمون لرو او زموږ یقینا دا زړه هم کوي چې د کالجونو پرکچی هم د غلړی وغزو. یقینا په دغه اړه زموږ تر وسه خپلې هڅې روانې دي، خو په اصل کې دا د بلوچستان حکومت کار دی چې هغه په دغه اړه څه کولای شي. یاد دوی د بلوچستان پوهنتون تر سیوري لاندې د صوبې په ټولو لری پرتو سیمو کې موجود کالجونو کې د انګریزي، اردو، پښتو او نورو یو شمیر مضمونونو زده کړې ورکول کېږي. خو د زده کوونکو په وینا اوس دوی د وختو زمانې له ضرورتو سره سم د صحافت زده کړو ته هم اړتیا لري. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا سندره پرونه به د هارون بچا په سندره پای ته ورسو، خو په بل غړي کې به بیا ز عبد الحی کا کړه او سره الله مومن تاسو په خدمت کې.
صبح کی خفیری ستا، صبح کی خفیری ستا، صبح کی خفیری ستا، صبح کی خفیری زمون پیرا کی پریان، زمون پیرا کی پریان، زمون پیرا کی پریان، زمون پیرا کی پریان.
پتاوان ز زمینې بنجارې زما کټا پتاوان زما کټا پتاوان غریبې د نر بچې 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 ಕಟ್ಟಲೇ ದೇ ಮೇದಾನ್ ಶಲ್ಲ